من کارونه دلته نبس کیږي د من کارونه چې پوخا موږ په کوم صورت سره کول هغه باید دوه چنده شي تر څو موږ بشپړ غړیتوب ته لاره پیدا کړو. نو د من هدف اوس هم هغه 2015 کې د بشپړ غړیتوب لپاره هلې ځلې دي او ان شاء الله دا به ادامه لري. او د من هڅه داسې ده چې په 2015 پورې به ان شاء الله موږ دې هدف ته ورسیږو.
ښاغلی مراد زیاته کړه د دوهمې درجې غړیتوب په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د افغانستان کرکټ بورډ ته مالي امتیازات 25% ته ورسېدل او اوس هر کال 800,000 امریکایي ډالر ترلاسه کولای شي. د افغانستان په ګډون ودر هیوادونه په آی سی سی یا د کرکټ په نړیوالې شورا کې غړیتوب لري او غړي هیوادونه کولای شي د کرکټ بورډ په نړیوالو شورا کې د بودیجې په اړه رایه ورکړي او په نړیوالو غونډو کې د غړیو په توګه ګډون وکړي. په یاد خبری کانفرنس کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس او سلاکار وزیر شهزاده مسعود ول افغانستان په 2018 کال کې د دویم درجې د غړیتوب لپاره د کرکټ نړیوالې شورا ټول شرایط پوره کړي وو، خو هغه وخت د کرکټ په اداره کې ستونزې موجودې وې.
د ادارې ستونزې وه، موږ هغه سي اداره لکه چې څنګه لازم وه نم د فیډریشن په وخت کې درلودله او نم د فیډریشن په اواخرو کې درلودله. او یو بل لویه وجه دا وه چې اکثر اوقات په خپل په اداره کې بم جنجالونه به و مشکلات به و او ډېر غلط غلط راپورونه به آی سی سی ته هم ورتلل. نور د هغې وجه نه دا شاید دوی معطل کړی و.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغانستان د آسیایي شورا لومړۍ درجه غړیتوب ترلاسه کړی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تاسو زموږ شخ له ازادي راډیو څخه خبرې. د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. دا پروګرامونه افغانستان د انتقال په مرحله کې او د غرس د پټې خولې فریاد نومیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم خان محمد اعتباری دی. زما په اند په افغانستان کې چې په دې تیر لسیزه کې او د هغې نه مخکې هم چې کومې مرستې شوې دي دا په ښه توګه سره او په صحیح ځایونو کې نه دي مصرف شوي، ځکه چې کېدای شوی چې بعض ډېر په کم مصارفو باندې داسې اساسي پروژو باندې کار شوی وای چې په هغې کې په سلګونو زرګونو افغانانو ته د کار زمینه پیدا شوې وای او همچنان کولای شوی چې دلته مثلا سرمایه ګذاري شوی.
زما نوم فرحت دی او د کابل اوسېږم. څومره چې څه معلومات لرم چې کوم مرستې چې افغانستان کې کېږي مونږ یې تله ورو چې هغه بېرته په سم ځای نه لګېږي او اکثر خارجان چې دلته راځي کار کوي هغې دوی بېرته ځان سره وړي او هغه پیسې په سمه ځي او په سمه توګه نه لګي او په شفافه توګه نه لګي.
کابل خان تدبیر یم. زه په ډېر خفګان سره باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان دولت په هغو مرستو کې چې تر اوسه پورې په ټول د 1200 کالو کې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړي دي د افغانستان خلکو ته هغه څرنګه چې لازم و دي خدمات ارزونه سوی کولی. په هېڅ وجه مو تاسو خبر یاستئ د افغانستان سره سوی مرستې دي یو تعداد جنګسالاران و دي یو تعداد غصبګران و لخوانه په خارج د افغانستان کې لګېدلي دي هغوی ته په لاس ورغلي دي. متاسفانه د دې د افغانستان خلکو حتی لس فیصده ګټه هم نه ده اخیستې.
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړونکې صالح محمد صالح.
السلام علیکم. د انتقال د مرحله په دې دریم برخه کې دا مسله څېړو چې خلک مدني ټولنې او د بشري حقوقو ملاتړ ادارې تر 2014 میلادي کال وروسته بشري وضعیت څنګه ارزوي. افغانستان هغه هیواد دی چې د نړیوالو راپورونو له مخې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور پکې د زیږون پر مهال مري. د ماشومانو مړینه هم پکې زیاته ده. د تیرو لسیزو د جنګ جنایتونو او له بشري حقوقو د سرغړونې جدي پیښې هم پکې تعقیب سوي نه دي. ځینې عام افغانان په دې باور دي دا مهال د لکونو بهرنیو پوځیانو د بشري حقوقو د ملاتړو د لسګونو ادارو او نورو سازمانونو په موجودیت کې هم پر ماشومانو او ښځو جنسي تیری روان دي. د ناامنیو له کبله اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنې سوي. څو ځلې ډله ییز قبرونه وموندل سول یا هم د تیرو لسیزو او کورونی جګړې د عاملانو د محاکمې غوښتنه وسوه، خو په عملي ډګر کې اقدامات پڅوه. لزینو کسانو په باور لزینو ستونزو او ګواښونو سره سره دوی ګمان نه کوي تر 2014 میلادي کال وروسته دي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب سي. د پکتیا اوسیدونکو احسان الله.
د 2014 کال اندیښنې تر یو حده به رښتیایي مخکې افغانستان او اوس افغانستان د بشري وضعیت لکه څه رقم سي مخکې و دي غنه ډیر خسوي او زه دومره اندیښنه نه لرم ځکه افغانستان که اوس یو کمزوری نظام وي خو نظام ده یعنی د بشر یو څه کې خوندي ده د ستونزې به په هر هیواد کې وي په داسې هیواد کې لکه افغانستان هسې ډیر وخت جګړې ځپلی ده طبیعي ده تر نورو هیوادونو به دلته بشري وضعیت یو څه له ستونزو سره مخ
خو وخت نه وخت په ځینو راپورونو کې سیاسي کارپوهان او ځینې امنیتي چارواکي اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او افغان قواوو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته شایي بشري وضعیت لا پسې خراب سي دوی په دې باور دي چې آسیب پذیره سیمو ته به د بشري مرستو رسونې چارې هم اغیزمنې سي
نوم اسماعیل د پتیرو لس ویول سکرونه کې چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې او افغان ځواکونه افغان حکومت هم د تیرو حکومتونو پرتله باندې ډیر پیوړی و موږ نظام لار حکومت موجود و خو بیا هم هغه بشری وضعیت داسې نه و چې موږ خو بولو انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل په هر سیمه کې موږ هر ورځ بدو خبرونو اورېدونکي و نو راتلونکي کې هم اندېښنې موجودې دي ځکه چې هغه زورواکان چې څو لسیزې افغانستان په دوزخ بدل کړی و بیا هم هغه زورواک پاتې دي لا هم هغه جنگ سالاران ټوپک سالاران چې په واکې پاتې دي او هماغه رقم ډلې لري د هغوی په ژوند کې د هغوی په واک او قدرت کې هیڅ بدلون رانغی
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو د څنګ مشر مارک باودن ویل افغانان شایي تر 2014 میلادي کال وروسته زیاتو بشري مرستو ته اړتیا ولري
افغانستان د بشري مرستو لپاره په ډیره ټیټه ساته کې دی په دې هیواد کې په هر دوو ساعتونو کې یو مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړ کیږي افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري موږ باید د بشری مرستو تمویلولو ته په راتلونکي کې په دې هیواد کې ډیر کارونه وکړو او دا پلان په ښه توګه عملي کړو
ملګري ملتونو د اعلان په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل تر 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو دلچسپي کمه سي د دې ادارې ویان عبدالحسیب رحیمی
په تیرو څو کلونو کې د بشري مؤسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلې وي هغه مناطقو ته محدود شوي دي نو امنی او بشري مؤسساتو لاسرسي لږ محدود کړی دی چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوي دي یو بې پلوه مؤسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري مؤسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې د جنگ نه متضرر شوي وي او شرینی از مندای لري هغه ته کومک ورسوي
سور صلیب دا اندیشنه په داسې حال کې سرګندوي چې په ورستیو کې د مرستې رسونې پر نړیوالو ادارو او سازمانونو هم بریدونه وسول په جلال آباد کې د سر صلیب او په